ستړي مشي د یوې بجې د خبری غړای سره ز مجید بابر د خبرونو ویان شاهین بونیره او د تکنیکی ملګری اکرام تکنیکی ملګری اسحاق نوری حاضر ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته یو شمېر راپورونه شننه او تفسیر اورو. د خبرونه په سر کې د یوې بجې د خبرونو د پاره مای خپل همکار شاهین بونیری لور کوم چې هم دا اوس را سره په سټوډیو کې موجود ده.
سلام شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په 6 مارچ ټول ګوندی زغون برابر لیدا. افغان چارواکي وایي پر ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ اړوند او غوړکی سیمه کې پر ډیورنډ کرخه د سرحدي ځواکونو پاکستانی ملیشو ترمنځ انخته شوې ده. او امریکا په یو ولسو هغه بهرنیو کمپنیو بندیزونه لګولي چې د ادارې له مخې د امریکا لخوا پر لګول شوو بندیزونو سربیره د ایراني تیلو کمپنو سره کاروبار کړی دی. د خبرونو تفصیل. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د سپتمبر په 6 مارچ ټول ګوندیزا غونډه رابرلی. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په غونډه کې وشوه چې په پاکستان مسلم لیگ، پیپلز ګوند، جمعیت العلماء اسلام، فی پښتونخوا، ملی عوامي ګوند او عوامي نشتل ګوند سربیره د ځینو نورو ګوندونو مشرانو هم ګډون پکې کړی و. رهبر کمیټې ویلي دي چې په زرداری هاوس اسلام آباد کې کیدونکې ګڼ ګوندیزا غونډه کې به اپوزیشن ګوندونه د مرکزي حکومت پر ضد د راتلونکي لپاره خپله تګلاره ټاکي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر شبلی پراز د اپوزیشن ګڼ ګوندیزې غونډې په هکله ویلي چې دا ډول غونډو له لارې اپوزیشن پر حکومت فشار اچول غواړي چې له احتساب څخه ځان وژغوري. د اطلاعاتو په برخه کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا له خپلې دندې د استعفا پریکړه کړې ده. نوموړي دا خبره پرون د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون چینل سره د یوې مرکې پر مهال وکړه او زیاته کړه چې هغه به خپل استعفا نن وزیر اعظم ته وړاندې کړي. خو دغه پخوانی جرنیل چې په پاکستان کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د پروژې مشري هم کوي ویلي دي چې دغه دنده به پر مخ وړي او د اربونو ډالرو دغې پروژې ته به زیات وخت ورکوي. عاصم باجوا له هغې وروسته د استعفا پریکړه کړې چې په دا وروستیو کې پر ده او د ده په کورنۍ د میلیونونو ډالرو کاروبار او جایدادونو درلودلو تورونه پورې شوي دي. د اګست په 18 د خبریال احمد نورانی لخوا پر فیکټ فوکس ویب پاڼې خپور شوې دغه ځانګړې څېړنیز راپور کې ادعا شوې چې عاصم باجوا او کورنۍ په څلورو هیوادونو پاکستان، امریکا، متحده عرب امارات او کاناډا کې پانګونه کړې ده او هلته د میلیونونو ډالرو کاروبار او جایدادونه لري. باجوا دا تورونه رد کړي دي. افغان چارواکي وایي پرون د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ اړوند غوړکي سیمه کې پر ډیورنډ کرخه د سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ انخته شوې چې له امله د افغان سرحدي ځواکونو یو سرتیری وژل شوې او درې نور ټپیان شوې دي. د ننګرهار والي ویان عطاالله خوګیاڼي پرون مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستاني ملیشو غوښتل چې پر ډیورنډ کرخه په سفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي او کله چې افغان ځواکونو د دې د جوړولو مخه ونیوله نو خطر رامنځته شوه. د پاکستان امنیتي ځواکونو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او امریکا په یوولسو هغه بهرنیو کمپنیو بندیزونه لګولي چې د ادعا له مخې د امریکا لخوا پر لګول شویو بندیزونو سربیره د ایراني تیلو او له پیټرولیم څخه د جوړو شوو کیمیایي تولیداتو په صادرولو کې مرسته کړې وه. د امریکا خزانې وزارت د سپتمبر په 3 ویلي چې د بندیزونه پر هغه شپږو کمپنیو لګول شوي چې په ایران، متحده عرب امارات او چین کې دي. امریکا وایي چې د ایران پیټرولیم صنعت د دې هیواد د رژیم یو عمده عایداتي سرچینه ده چې د لارې په منځني ختیځ کې ترهګري تمویلوي او نور بې ثباته کوونکي فعالیتونه پر مخ وړي. دغو شپږو کمپنیو له ایراني پیټرولیمو څخه د جوړ شویو کیمیایي موادو د انتقال او پلور په زمینه برابرولو سره په هانګ کانګ کې میشت له ټریلاینز پیټروکیمیکل شرکت سره مرسته کړې وه. امریکا په جنوري کې دا شرکت په تور لیست کې شامل کړی و. دا و د دې خبرونه.
تاسو مشال لیدو ته وګی خبرونه د تازه مونږه همکار شاهین بونیری اورول. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د پاکستان د وزیر اعظم د اطلاعات په برخه کې سلاکار پخوانی جرنل عاصم باجوا د استفا د خپل سوکې نه د استفا داسې ګنګوسی دي هغه پرون په خپله هم ویلی وو. په دې اړه باندې ورو اسلام آباد ته زمونږ همکار طاهر خان په دغه ټوله قضیه نظر ساتي. طاهر خان ستړی مشي او کداره ته وایي چې پرون داسې پرسنو کې راغلی وو چې عاصم باجوا مستعفی کیږي او په دې اړه به د وزیر اعظم سره ملاقات کوي، نو اوس څه حال دی؟
لکه شی بولان دما دلته د وزیر اعظم دفتر نه چې کله معلومات تر اوسه پورې دغه غونډه د عاصم باجوا وزیر اعظم سره نه ده شوې، ځکه عاصم باجوا چې کله د استعفا د فیصلې اعلان کوو تیره شپه په دوو ټلویزیوني چینلونو کې، نو هغه چې هغه بندن وزیر اعظم سره ملاقات کوي او مخامخ په د استعفا هغه ته پیش کوي، لیکن دا کار اوسه پورې نه ده شوې. البته عاصم باجوا چې هغه باندې ډېر زیات تورونه په دې رسو کې د یو جورنالیسټ لخوا لګېدلي وو چې د بهر کپنې دي او په ناقانونه توګه باندې هغه پیسې بهر انتقال شوي دي، منتقل شوي دي، نو تر اوسه پورې خو هغه رسمي استعفا هغه نقل شوی. البته دوی چې د فیصله کړې ده د خپل خاندان د خپلې کورنۍ په مشوره چې دی د وزیر اعظم چې کوم استازی دی مشاور دی د اطلاعاتو لپاره هغې نه استعفا ورکړي. البته دا خبره هم کړې وه چې دی دا وخت کې په د چین پاکستان چې کوم هغه اقتصادي هغه راداري لار چې کوم راداري چې دا سی پیک د هغې یو کمیټي ده د هغې مشر هم دی، خو دی چې دی فقط د وزیر اعظم دغه سلاکار چې کوم د مسؤلیت دی او دا هغې نه استعفا ورکړي او دا بل به دی به د هغې مشري او دغه رنګې هغې ته به جاري سره هغې ته به دوام ورکړي.
نو تر اوسه پورې طاهر خان صاحب څنګه د وزیر اعظم دفتر وویل چې په دې لړ کې لا ملاقات نه دی شوی، عاصم باجوا ویلو چې دی به ورزي او د خپل څوکۍ نه به مستعفي کیږي د وزیر اعظم په مخ کې، د دې لپاره کوم څه داسې وخت نه دی ټاکل شوی؟
همداسې
جی جی طاهر خان، طاهر خان، طاهر خان اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د طاهر خان مونږ سره رابطه منقطع. طاهر خان زما غږ تاسو ته راځي؟ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی مونږ هڅه کوو چې بیا طاهر خان ته ورورسو. تاسو مشال ریډیو ته وګی د طاهر خان په خبره څنګه چې د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار عاصم باجوا دا ویلو تیر ورس چې هغه د خپل سوکینه مستعفی کیږي او په دې لړ کې واغه د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کوي. تر دا مهال پورې د طاهر خان په خبره د وزیر اعظم دفتر دا د دې تصدیق ونکړو چې د دوی ترمنځ ملاقات شوی دی او نه دا ویل چې تر اوسه چې کم ټایم به دا ملاقات کیږي. طاهر خان ته ورو او په دې موضوع باندې تنه نور تفصیلات او باره کې پوښتنه کوو. تاسو مشال لیډ ته وګورئ، تاسو ته دا ویل غواړم چې د اگست په 20مه د ټکم انویسټیګیټیو جرنالیست دی د پاکستان د نیوز ورسپانې سره کار کوي احمد نورانی، د اگست په 20مه باندې د امریکا په یو فیکټ فوکس نامه ویب پاڼه باندې یو راپور خپور کو د سرکاري اسنادو په حواله سره. په هغه کې دا ویل شوی چې د لیفټنټ جنرال ریټایرډ عاصم باجوا صاحب چې کوم دی په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې جایدادونه دي او کاروبارونه دي، په دې اړه باندې د احمد نورانی راپور خپور شوی. په دې اړه باندې عاصم باجوا دا خو ویلی وو چې دغه راپور چې کوم دی دا بې بنیاده دی، خو بیا تیره ورځ په دې اړه باندې دا خبرې کېدې چې هغه مستعفي کیږي. په دې اړه باندې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یو راپور برابر کړی او د احمد نورانی سره خبرې کړي. نو راځي چې دا وره.
کله چې د اگست پر 20مه نیټه د جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا او د هغه د کورنۍ د جایدادونو کاروبار او سرمایه کاری په اړه د احمد نورانی تحقیقاتي رپورټ خپور شو، نو د پر ویبپاڼه فیکټ فوکس د لوستلو دومره رش شو چې په نتیجه کې پر ویبپاڼه بوج زیات شو او د لږ وخت لپاره بند شو. د رپورټ د خبرېدو سره سم په ټولنیزو رسنیو د بحثونو او تنقیدونو یوه لړۍ پیل شوه چې پکې ځینو د عاصم سلیم باجوا په دفاع او زیاترو پر هغه تنقیدونه وکړل. په رپورټ کې ویل شوی چې عاصم سلیم باجوا او کورنۍ په امریکا، متحده عرب امارات، پاکستان او کینیډا کې نه نوي کمپنیانې، یو سل دیش ریسټورنټونه او په امریکا کې کورونه او دوه شاپینګ مالونه لري. خو د رپورټ تر خبرېدو وروسته جنرال باجوا په ټویټر باندې ولیکل چې یو نه پیژندل سوی ویپانی د دشمنی پر اساس د ده او کورنۍ پر ضد یو رپورټ خپور کړی چې دا یې په سختی سره ردوي. خو د هغه له تردید سره دا بحث سوړ نه سو، بلکې لاندې په تبصرو کې ورته ولیکل سو چې د دومره تفصیلي رپورټ په جواب کې څوکر شي تردید کافي نه دی، او ځینې بیا ورزخه وغوښتل چې د پیسو د سرچینو په اړه باید حساب ورکړي. خو په همدې دوران کې احمد نورانی پر ټویټر پاڼه ولیکل چې هغه ته د ډکې ورکول کېږي. نوموړي د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشاله ډول چې دته له هغه وروسته د مرګ دمکۍ ورکول پیل شوي، چې کله یو شخصي ټلویزیون چینل د د پاړه یو رپورٹ خپور کړ.
پاکستان کے ایک نیوز چینل نے جو کہ
پاکستان یو نیوز چینل چې په دې هیواد کې کتون کې لري پرمایش پر منټ رپورت جوړ کړی او تر څلیر ساته پورې خپروي، چې په کې زما تصویر په وار وار ښکاره کولو سره زه د هند جاسوس او د هغو پر منصوبو عمل کوونکي وبللم. عجیبه دا ده چې دوی زما په رپورټ کې د لیکل شوو خبرو له سره ذکر ونه کړ چې ما په کې د چین پاکستان رهداري په اړه څه لیکلي دي. باجوا صاحب خو اوس د دې رهداري د ادارې مشر جوړ شوی دی، نو د هغه له دې سره ډېر کار نه دی. پر رهداري یې وار له مخه اویا یا اتیا فیصد کار مکمل شوی دی. نو زه نه پوهېږم چې د باجوا صاحب د ذات او کورنۍ د جایدادونو په اړه خبره کول څنګه د چین پاکستان اقتصادي رهداري باندې حمله وسوه. کله چې پر ټي وي چینل دغه خبر نشر شو، نو له دې وروسته ماته د قتل دمکیانې راکول شروع شو. راته وویل شو چې ټوکړې ټوکړې به دي کړم، تاسو خو پاکستان ته راسئ.
جنرال ریٹائرڈ عاصم باجوا د اطلاعات په برخه کې د وزیر اعظم د سلاکار ترڅنګ د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ادارې مشر هم دی. هیومن رائټس کمیشن او پاکستان د وکیلانو اتحادیه، پاکستان بار کونسل او د خبريالانو ټولنې، پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست د اگست په 1.5 نیټه په یو بیان کې پر احمد نورانی د غداری تور لګول او هغه د ریاست عزت بلل غندلی دی. په بیان کې ویل شوی چې یو څوک له احمد نورانی څخه شکایت لري، نو باید پر ضد یې عدالت ته ولاړ شي. جنرال ریټایر عاصم باجوا د پاکستان د فوج عامه اړیکو ISPR پخوانی مشر او د بلوچستان کور کمانډر وو. احمد نورانی په خپل تحقیقاتي رپورت کې ویلي چې تر 2002 کال لمخه د جنرال باجوا د هغه د ورونو، میرمنې او اولادونو هیڅ کاروبار او ملکیت نه و، خو هم په دې کال دی د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر په سټاف کې شامل شو. عاصم باجوا او ورونو یې د احمد نورانی تحقیقاتي رپورت رد کړی، خو ښاغلی نورانی وایي چې له هغه سره په دې اړه د اسنادو په شکل کې ټول ثبوتونه شته.
میری اور میری جو ٹیم تھی جرنلسٹ کی، ہم سب کا ایک مشترکہ ڈیسیجن تھا اور جو بالکل ٹھیک تھا.
ز اوزما سره ملګر خبريالانو په ګډه دا فیصله وکړه، اوزما په فکر سم پریکړه چې موږ به په رپورت کې لدان هیڅ خبره نه لیکو او نه به هم څه نتیجې ترسیږي، یوازې به هغه څه لیکو چې په سرکاري اسنادو کې وي. زموږ سره نور هم ډېر ثبوتونه ول چې پکې د داسې نورو کمپنیانو په اړه ول چې په یوه نه بله حواله یې لاسم باجوا او کورنۍ سره تعلق جوړول کېدای شو. زموږ سره 133 کمپنیان وي، خو بالاخره مو یوازې هغه را څرګندې کړې چې په اړه یې ښکاره سرکاري اسناد ول.
جن کے افیشیل ڈاکومنٹس پبلک ریکارڈ میں اویلیبل ہیں.
احمد نورانی زیتوی چی دا جنرال عاصم باجوا او کورنی دا اشتمنیو کاروبار او سرمایہ کاری پڑا ټول اسناد د پاکستان، متحده عرب امارات، امریکا او کینیډا پر حکومتي ویپانو او ریکارد کې ول چې دوی له قانوني لارو ترلاسه کړي دي. دوی دا وخت په امریکا کې دي او ځینې خلک وایي چې هم دا وجه ده چې د یو پخوانی پوځي جنرال په اړه د تحقیقاتي رپورت جوړولو جرأت وکړ. هم دا پوښتنه چې مولا احمد نورانی وکړ، نو هغه په جواب کې ول کړي چې په پاکستان کې وو هم نو هم دغه سی رپورټونه جوړول او په نتیجه کې وحل سوی ټکول سوی دی.
داسې
هیڅ خبره نه ده، ما په امریکا کې هم داسې یو رپورټ جوړ کړی دی او په پاکستان کې د خبريالانو ډله لرم چې زما پر ویبپاڼه نمونه هم لیکل شوی دی. زه بیرته پاکستان ته ځم او تر دې به هم مهم رپورټونه جوړوم. دا کار به جاری وي ځکه چې دا زما مسلک دی.
ځینې کارپوهان وایي چې د احمد نورانی رپورټ ځکه هم مشهور سو او زیات خبرګونونه یې ولیدل چې په پاکستان کې د غلا زیاتره تورونه په سیاستوالانو لګیږي، او که چېرته یو فوجي چارواکی په دغه څه کار تورن سي نو د هغه سي احتساب نه کیږي لکه چې د سیاستوالانو وي. دوی د دې رپورټ بل اهمیت دا بیانوي چې احمد نورانی چې په خپل تحقیقاتي رپورټ کې د جنرال عاصم سلیم باجوا د شتمنیو او اساسو کم ذکر کړی دی، هغه نوموړي د وزیر اعظم د سلاکار جوړېدو پر مهال ښکارا کړی نه دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام ترشپگو
پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر پر شلمه غنو غنګوندیزه غونډه وربللې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټه په غونډه کې وشوه چې د یو شمیر ګوندونو مشرانو ګډون پکې کړی و. رهبر کمیټه ویلي چې په زرداری هاوس اسلام آباد کې کیدونکې غنګوندیزه غونډه کې به اپوزیشن ګوندونه د حکومت پر ضد د راتلونکي لپاره خپله تګلاره ټاکي. په دې اړه نور حال احمد الله له اسلام آباد راکوي.
د ستمبر په دریمه د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې غونډه د جمعیت علماء اسلام مخکخ اکرم خان دورانی په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه چې پکې د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، قومي وطن پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند نه علاوه د ځینو نورو ګوندونو غړو پکې ګډون وکړو. د کمیټې غونډې وروسته ګډې خبرې غونډې ته اکرم خان دورانی وویل د اپوزیشن ګوندونو غړو د حکومت پر ضد په ممکنه تحریک مشاورت سره سره په مختلفو تجویزونو غور وکړو او دې لړ کې حتمی فیصله به په ګڼګوندیزه غونډه کې زمنګ دا خواهش چې د ګڼګوندیزي غونډې نیټه زر تر زره اعلان کړو. خو د هر ګوند خپل مصروفیتونه دي، نو په دې وجه موږ دا متفقه فیصله وکړه چې د ستمبر په شلمه په زرداری هاوس اسلام آباد کې به ګڼګوندیزه غونډه کوو چې پکې به د اپوزیشن ګوندونو مشران ګډون کوي. موږ چې د رهبر کمیټې په نننۍ غونډه کې کومې فیصلې وکړې، نو د هر ګوند غړي به د خپلو ګوندونو مشرانو سره شریکوي او بیا په ګڼګوندیزه غونډه کې چې کومه متفقه فیصله وکړې شوه، نو په هغې به عمل کوو. اپوزیشن ګوندونو د تیر کال په نومبر او جون میاشتو کې هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ګڼګوندیزي غونډې کړې وې چې پکې د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا ورکولو، فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کولو او د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د سیاسي قیدیانو خوشی کولو ترڅنګ یو شمېر نورې غوښتنې کړې وې. خبري غونډې ته د مسلم لیگ نون مرکزي جنرال سیکرټر احسان اقبال وویل موجوده حکومت ملک د مشکل حالاتو نه راوستلو په ځای خپل ټوله توجه د اپوزیشن نه انتقام اخستو طرف ته اړولې ده. ملکی معیشت د تباہی سره مخ دے، خارجہ پالیسی په نظر ناراضی، نو ځکه موږ ټول پر دې متفق شو چې یو داسې لار خپل کړو چې په ملک کې په حقیقي مانو کې ورسره بدلون راشي او دې لپاره ضروری ده چې د اولس د خوخي حکومت وي، کم چې د آئین په حکمرانۍ یقین لري، د رسنیو او عدالتونو په ازادۍ یقین لري. د اپوزیشن ګنګوندیز غونډې په حق له د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر سینیکر شبلی فراز په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د غونډو د لارې اپوزیشن په حکومت فشار اچول غواړي چې NRO ترې واخلي، خو عمران خان دا خبره په ډاګه کړې چې هر چا درغلي کړې دا نو احتساب به یې ضرور کوي. د ګنګوندیز غونډې خبرې روانې دي، خو په بنیادي توګه پر دوی چې کله فشار راشي، یعنی احتساب یې شروع کړی شي، نو دوی بیا دا قسمه حربې استعمالوي. دوی د اولس د خیر ښېګڼې نه بلکې خپل ځانونه د بچ کولو سوچ کوي. تاسو د دوی د تیرو وختونو ګنګوندیزي غونډې یا احتجاجونه وګورئ، نو هغه وخت یې کړی دي چې کله پر دوی فشار راشي. د ستمبر په دویمه د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف سره د خپل پلاوي په کراچۍ کې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری سره لیدلی وو او د ملک سیاسي حالاتو ترڅنګ ګنګوندیزي غونډې په حق لای خبرې کړې وې. له دې وړاندې د جولای په 28مه بلاول بټو زرداری په لاهور کې د شاباز شریف او مولانا فضل الرحمن سره د بیل بیل ملاقاتونو وروسته رسنیو ته ویلي وو اپوزیشن ګوندونو لپاره فیصله کول وی چې ورته څه کول پکار دي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه که بهر راووتل، نو درنې ضرورت به ورته نه راپیخیږي، بلکې نیمې لارې ته به نوی را رسیدلی چې د عمران خان حکومت به ختم شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال لیدو ته وګی. د پاکستان سپریم کورټ لارښوونې ورسته د پاکستان وزیر اعظم امر کړی دی چې د هیواد په ټولو بندیخانو کې په وړو وړو جرمونو قید شوي مرمن دي له قانوني او عدالتي غوښتنو پوره کولو وروسته خوشی کړل شي. بلخوا د دا ډول زنانو د خېګړې لپاره کارکوونکي فعالان دا پریکړه ستایي، خو وایي چې حکومت دې د بېوزله او بېوسه مېرمنو د اړتیاو پوره کولو بندوبست وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په راپور کې واورئ.
دا پاکستان د سپریم کورټ لخوا 13 اپریل میاشت کې دا امر شوی چې دا کرونا وبا د خورېدو لویرې دي د جیلونو نه ښه قیدیان خوشی کړي چې کم یا خو په وړو وړو جرمونو کې بندي یا ذهني یا بدني معذوري ښکار دي، ماشومان دي او یا هغه زنانه چې په وړو وړو جرمونو کې قید دي او د جرمانو او ضمانت پیسې نه لري. د هغې وروسته 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم خپل ټویټر پیغام کې ټول ملک کې د جیل چارواکو ته وویل چې د انساني همدردۍ په بنیاد او د سپریم کورټ د امر په رڼا کې دي دغه زنانه قیدیانې خوشی کړی شي. په دې اړه پېښور های کورټ کې وکیل محمد کاشف مشال لیډو ته وویل چې په قانوني توګه دې کې هیڅ خنډ نشته او پولیس محکمه او حکومت دا کولی شي چې دغه زنانه خوشی کړی.
دا یو ډیر ښه ډیسیژن چې کوم دی، نو دا سپریم کورټ یو اپریل په میاشت کې یو انټر اماؤنټر پاس کو، فری گورنمنٹ لا یو کرایټیریا کې ښه چې بالکل موږ گورنمنٹ په دا ډایرکشن ورکو چې کم پریزنرز چې هغه چې کوم دی فزیکلی یا مینټلی ایل دی، یا هغه پریزنرز چې کوم دی کوم دی ابو 55 ایئرز اف ایج دی، یا هغه پریزنرز چې کوم چې کوم دی نو سیل چې سزا شمې نه دي اوس شامل دي، یا هغه زنانا یا کم عمره پریزنرز دي، نو هغه دی ریلیز کی دا یو کرایټیریا چې کوم دی نو سپریم کورټ گورنمنٹ لا ورکړه.
پیښور های کورټ کې د زنانو مقدمه کوونکی وکیلا امبرین گلزار وای چې دا ګام ډیر وړاندې پکار وو، ځکه د دوی په وینا چتره زنانا په وړو وړو جرمونو کې سر د خپل بچو په دی وجه پراته وي چې ورسره د جرمانی ورکولو پیسې نه وي، انو د وکیل وس لري او نه د دوی څوک ضمانت کوي. د دوی په وینا په دغه جیلونو کې د دغه زنانو او د دوی د بچو لپاره خاص سہولتونه هم نه وي.
زمونږ په عدالتونو کې دومره زیر التوا کې سونه دي چې هغه په وجه باندې به یو خدای په یو کوټه غونډه کې کې لاړ شي، خو هغه به چې نو بیا په قانونو باندې ناشي، بلکې اوس هم پکې پرتی دي په زرګونو خزه یو کیس کې به منونو کې یو سړی انوالو وي او اوزي او زنانه چې کوم دی په یو ګرام چرسو کې چې کوم دی نو په جیل کې په قانونو باندې پرتی. اکثر په دې کې داسې زنانه وي چې هغه سره واړه ماشومان جیل ته دن لګي وې سي.
تخیبر پښتونخوا لخوا د زنانه او ماشومانو قیدیان لپاره جوړ شوی سرکار کاری کمیټه غړی اتیا زاهد د سپریم کورټ او د حکومت دا ګموستایه او ویول چې دا ډیره ضروری و چې دغه زنانه خوشی کړی شي، ځکه چې یو هو د جیل راتلو وروسته دوی سره زیاتره د خپل خاندان غړي هم تعلق نه ساتي، او چې کومه بیوسه یا بیکور زنانه وي نو باید حکومت ته هغوی له روزګار او د استوګنې بندوبست هم په سرکاري پناهګاه یا شیلټر هومز کې وکړي.
یو خدا دې د خوځو ډایرکټ کمیونیکیشن نشته دې د جیل چې کوم هغه هیلر وی سپټنس وی نو چې لا ویزیټ کو هغه کې وي ته پته لګي را چې یاره هغه سره تاغي سم دیواله تعلق پری دي. تاغي اکثر بیل کې دا وی چې د دوه زمانه تن پکار وی ور سره زما په خیال 50,000 تي کسي او څه بیلز ول تاسو دونه پکاري کنه، نو ایون هغه د هغه اوم سو پروایډ کولو والا نه وی ملته هم دا څه به یار مددگار پرتی جیلز هم اوور کراوډډ ډوبل دا دي چې هلته ناسي مافیا ناس دي، اسپیشلی دا ویمن ټرافیکینګ والم شته دي، ډرګز والم شته دي، نو دا هغه ناس یو هیلپ پکار وی چې هغه سبا لکه ځان د پاره سلاو رو باسي د دې نه د تلو یا کنه.
دا اواز نه ریکارډ کولو په شرط د خیبر پښتونخوا د جیل خانه جاتو مشر آی جی مسعود رحمان مشال لیړو ته ویل چې دا وخت دوی سره خوښه د 297 زنانه قیدیان دي، او د سپریم کورټ او د وزیر اعظم په دغه امر با دوی زر تر زره د قانوني تقاضو پوره کول وروسته عمل باوري کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جیلونو د اصلاحاتو په لړ کې د ټولو صوبونو وخت غوښتري چې دوی دې یو وخت وټه کې چې تر کومه به دوی د جیلونو پوره اصلاحات یقیني کړی، او په جیلونو کې چې کومې زنانه قیدیان لري د ټولو معلومات او شمیرې د دوی ته ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو، په داسې حال کې چې طوفاني بارانونو او سیلابونو د خیبر پښتونخوا په غرایزو سیمو سواد، بونیر، شانګلا، تورغر او کوهستان کې ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. د تعمیرونو او جعفریال د چارو پوهان وای چې په سیمه کې لوی ماحولیاتي بدلونونه روان دي، او که چېرې سمه منصوبندي ونه شي نو په راتلونکو وختونو کې له بارانونو او سیلابونو د تاوانونو خطر لا ډېرېدای شي. په دې اړه نور تفصیل شاهین بونیر ناورو.
د خیبر پختونخوا په غریزو سیمو او ځنګړي توګه سوات، کوهستان او بونیر کې سیلابونو او توپانی بارانونو نه یوازې ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي، بلکې دا پوښتنه هم راوچته کړې ده چې د سیلابونو د خطر راکمولو لپاره باید کم ګامونه پورته کړل شي. د پرمختیایي چارو پوه او له بر سواتا د اسمبلی پخوانی غړی سید جعفر شاوی چې د نورې نړۍ په شان د پښتنو سیمه هم د لویو ماحولیاتي بدلونونو د اغیز لاندې ده، چې په نتیجه کې په موسمونو کې بدلون راغلی او واورې په ویلې کېدو دي. نوموړی په سوات کې د اوسنی سیلاب په اړه نور وایي.
دلته هغه موسمي تبدیلیانې، ماحولیاتي تغیر، دویمه خبردار چې حکومتي پرایورټیز او ترجیحات زما خیال دی چې په پاکستان کې هغه نه دي چې مونږ د داسې سیلابونو مخنیوي د پاره اقدامات پورته کړو، قدمونه واخلو. ډیفارسټریشن دا یو کاس کې دی چې هوټل خلکو د سین په منځ کې جوړې کړي، کورونه جوړ کړي، نو هغه سره جانی نقصان هم شي، کورونه مالی نقصان هم شي. موسمونه هم چینج کېږي، یقینا ګرمیان ډېریږي، هغه سره ګلیشیر چې زموږ دی هغه په ډیر سپیډ کې هغه لګیا دی ولې کیږي بیا موجوده سیلاب چې هغه خو مین وجدا او چې کلاود برسټ او هغه تندرونه لګیدلی وو.
په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي چې سیلابونو د غلطا د یو شمیر هوټلونو تعمیرونه اغیزمن کړي او دوی د لویو مالی تاوانونو سره مخ کړي دي. خو د تعمیرونو د چارو یو پوه انجینیر شوکت شرار وایي چې خلک د بېوزلۍ او ناپوهۍ له کبله د سیندونو په غاړه تعمیرونه ودروي، په زریز مکو کورونه جوړوي او ځنګلونه وهي چې په وخت مخنیوي پکار دی. نوموړی وایي چې په دغه اړه د ولس او ساینس پوهانو په مشوره منصوبه بندی او قانون سازی ته اړتیا ده.
د موسمي تبدیلۍ د پاره کوم پلاننګ پکار دی، هغه لا سمج کې د حکومت یا د هغې د انسټیټیوشن لا راځي نه، ولې چې مونسون بحرین نه په پورته باندې لاړ، دا د پیښور نه په اخوا لاړ کراچۍ کې بارانونه، نو دا چې کوم موسمي تبدیلی دا زموږ د لایولیهود په پلاننګ په لین یوزز باندې اثرات کوي او د انډرسټینډنګ پکار دی. د دغې انډرسټینډنګ دپاره پلاننګ پکار دی، دغه پلاننګ بایلاز پکار دی او آرکیټیکچر بلډینګ هم د هغې د حسابه پکار دی.
د ولسی روغتیا د انجینیرنګ د چارو پو انجینیر گوهر خان وایي چې د 2015 کال د زلزلې نو وروسته په پاکستان کې د تعمیرونو د ودرولو لپاره د زنو قوانینو په جوړولو کار شوی و، خو دا قوانین عملی کیږي نه، چې په نتیجه کې چاپیریال ته زیان رسي او د بارانونو او سیلابونو په شدت کې ډیروالی راځي. نوموړی نور وایي
یو فلڈ ستا کوم لیول دی، واٹر لیول په مختلفو علاقو کې هغه معلوم دی د سلو کالو هسٹری به اخلي، چیرې اوس وات کې یا په مردان کې یا په پیښور کې ستا لیول سو او هغه علاقې کې به ته بلډنګز نه جوړای، هلته به ته نو هوټل جوړای نه جماعت جوړای او پبلک به باوند کای، دا خود بالکل امپلیمنٹیشن نشته. پاکستان کې نه صوبائی حکومتونه نه مرکزی حکومتونه کوي. دویم دی بندونه دی، بندونه دا دی چې څه هغه ځایونو کې سٹاپ کې کوم زین ستار وہ بش شروع کی ڈرین مختلف و نالو ناراضی جگہ کی تت مختلف واڑو واڑو بدن ہوا جگہ اسٹاپ کئی مگر کی پہ یو ٹیم دیتا نہ ملا بھی فلڈ لائک سچویشن راشنو اگر دونوں جوڑی
د یادونه وردا چې په خیبر پختونخوا کې د چارواکو په وینا اوسنۍ سیلابونو په ملکن او هزاره سیمو کې ډیر کسان وجلی، فصلونه خراب کړي، کورونو او کاروبارونو ته تاوانونه اړولي او په سلګونو کورنۍ یې بې کوره کړي دي.
تاسو مشال لري ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږي. د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په سوات کې بارونو سیلابونو ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. په دې کې تر ټولو زیات تاوان د میانو فارمونو ته رسیدلی دی. د ټراوټ میانو فارمونو ځینو مالکانو مشال لري ته وویل چې د سیلابونو له وجې ورته د لکونو روپو تاوان رسیدلی. نور تفصیل د ملي حامیزاده په دې راپور کې اورو چې په سوات کې د سیلاب له وجې د یو دکان د نړېدو په غږ پیلېږي.
دا غږ د هغې ویډیو دی چې مشال ریډیو د سوات له اوسیدونکو نه ترلاسه کړی دی. په دغه ویډیو کې ښودل کیږي چې سیلاب د اوبو غاړې ته جوړ یو دکان نړوي. په خیبر پختونخوا کې سیلابونو او بارانونو د ګڼ شمېر خلکو کاروبارونه متاثره کړي دي. سوات، دیر، شانګلا، بټګرام، برکوستان، تورغر، ټانګ، جنوبي وزیرستان، ډیر اسماعیل خان، کرک او کوهاټ هغه سیمې دي چې د چارواکو په خبره پکې سیلابونو تباهکاري کړې او پکې امدادي کارونه روان دي. د دغو سیمو اوسیدونکي وایي سیلابونو یې کاروبارونه سخت متاثره کړي او حکومتي مرستو ته سترګې په لار دي. په دې کې د سوات میانو فارمونه هم دي چې د مالکانو په خبره د لکونو روپو تاوان ورته رسیدلی دی. په مدین کې د سوات هیون ریزورټ په نوم د ټراوټ میانو د فارم مالک عباس حسین وایي چې په دغه سیمه کې نه یوازې د ده بلکې د 1400 پورې فارمونه بیخي تباه شوي دي.
بند شو سیلاب وړی دی یوازې زمان نه دی وړی باقی داسې ده چې مدین ویلی باندې چې تقریبا دس بارہ پندرہ پورې چې ما ته ښکاري چې موجود وي هغې غونډې سیلاب وړی دي ساده د میانو لو شوي چې زموږ کمپیشن ډیپینډ گورنمنٹ هغه مونږ سره باقاعده په دې کې بیا مونږ درخواستونه جمع کوو هغه مونږ سره ښه پوره تعاون کوي چې زیات تر زیات نه 50% خو لازمي کوي هغه غوښتو
د سوات مدین چیل روډ د ټراؤټ مئی د فارمونو لپاره ډېر مشهور دی پسوات کې د ټراؤټ میانو شاوخوا تر 200 زیات فارمونه دي دغلته د ایشیا تر ټولو غټه د میانو حکومتي هچري یا فارم هم دی په دغه هچري کې زمیندارانو او ځایي خلکو ته تربیت هم ورکړل کیږي چې د میانو د پاللو او فارم د چلولو طریقې ورته ښودل کیږي عباس حسین وای چیل روډ ته د ملک نورو برخو او له بهرنیو هیوادونو نه سیلانیان یوازې د ټراؤټ مئی خوړو ته ورځي د مدین علاوه د سوات په نورو برخو لکه بیها مټه سخره کالام او غبین جبکیم د ټراؤټ میانو ګنشمیر فارمونه دي چې د خلکو د روزګار یو ذریعہ ده د مدین امین الله وای د سیلابونو اوبو میان لا هوکړل چې نه یوازې کاروبار متاثر شو بلکې یو شمیر هغه کسان هم بیروزګار شول چې دوی سره کار کوو
30,000 پورې کیلو زما سره غټمه هي او 1,60,000 زما سره بچیو نو بس هغه خپل ډیر زیات ونه پدې یو طرف باندې وګراغلی او بس هغه میان یې وویړل چار کو په پوره بابا مایان د شوی جی دلته په بهرن کې اوټل والے دي کلام اوټل والا منګوره کې غټي اوټل دي زمونږ دی مدین کې پارکونه دي جی ټول زمونږ نه مه اخلي نو هغه خو سکل کرونا و نو د کرونا په وجه باندې هغه زمونږ سره ستاد جمع شو او وزن یې زیات کوم یو یو دانه 2 کیلو ته ورسیدا او څه بس لابرا غو مثال څه ختم غل وی وړل ډیر لوی نقصان شو او څه پوری خو هیڅ څوک نه ښکار شوی ان پی ال پروندا کارو کو زمونږ شرافت نه ملي هغه چې ویټر راولې بو او ماته چینل چې نه
امین الله ویل حکومتی مرستو ته په انتظار دی خو لا تر اوسه سوکته پوسته ندی ورغلی که څه هم د سوات ډیپټی کمشنر ثاقب رضا اسلم د سپتمبر په دویمه مشال ریډیو ته ویلیو چې په متاثره علاقو کې انفراسټرکچر یا بنیادی ڈھانچے تا رسیدلی نقصان جاج اخستل پیل شوی دی
انفراسٹرکچر کو ابھی ہم اسیس کر رہے ہیں
پر اسنو او سوشل میڈیا کے داسی خبرونا ہم دی چھ پسوات کے سیلابونو ہوٹلو تا ہم سخت نقصان رسولی
پجے گا ہو پورے باہر اسنو کیوں کسان بساو دی پجے دقا کی ہوٹلو کے
ځای انتظامی سیلانیانو ته ویلي چې لسیمې نه دی وزي خو د آل سوات هوټلز اسوسییشن مشر حاجی زید خان وای سیلانیانو هوټلې خوندي دي
مین روډ بالکل کولاو دی هوټلې ټولې محفوظ دي دا چې یو اوس میډیا وای سیلاب راغلی سیلاب راغلی بیا انتظامیا هم د خپل یې مېلمنو ته وای چې تاسو د سوات نه وځئ سوات چې هر ځای ته څوک ځي مرم طبیعي ته مرغزار ته میادم تڼا پورې هر ځای کولاو دی اوس دلته چې کوم خلک راغلي دي هغه دلته ښه خوشحاله دي مطمئن دي چونکې دا خبر په میډیا راځي چې یاره دلته کې سیلابونه دي نو د کور نه بس دا شاته نه ټلیفون نه راځي دوست په هوټل کې ناست یو مېلمانه دلته سما سره ډېر خوشحاله وو وایي چې یاره اوس ته کور وان سره غم دی هغه چې واپس راځي حالانکه دلته کې هم نشته نو دغې وجې نه هغه کور نه بوکل چې په هوټلو کې شی یا مېلمانه راتله هغه هم پاتې شو او د دې نو څه کم شته مېلمانه دي نو دا کور وانه د تشویش د وجې نه هغې خپل بوکنګ منسوخه
د اګست په 20مه په سیمه کې د سختو بارانونو پس سیلابونه شروع شو تر دې مخکې هم په خیبر پښتونخوا کې وخت په وخت سیلابونو تباکاری کړي په 2010 کال کې په سوات کې د سیلابونو له وجې د ټراؤټ میانو 20 فارمونه په مکمله توګه تباه شوي
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر ضلع خاصدار ویلی چې حکومت دی ورسره خپل وادي پوره کړی او زر تر زر دی د پولیسو برابر حیثیت او مراعات ورکړل شي دوی وایي چې کله فاټه په خیبر پښتونخوا ورګډه شوه نو په هغه وخت کې د یو فرمان لاري دوی په پولیسو کې ورګډ کړل شول خو بیا په 2019 زیږدیز کال کې د یو نوي اکټ پر راوړلو سره ترې دا حیثیت بیرته واخیستل شو او تر اوسه یې د مستقبل پته نه لګي په دې اکله نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي
د خیبر خاصدار وای دوه کاله وشو چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی خو دوی ته لا هم د پولیسو حیثیت او مرات ورنکړای شول او حکومت لخوا ورسره شوی وادي پوره نشوي د خیبر د خاصدارو د کمیټې یو مشر جهانگیر خان پرده مشال ریډیو ته وای دوی وس هم پخوانی حیثیت کې په خپل وسایل سره ډیوټي ورکوي
مونږ په پولیس کې نظم کړی یو مغه لیویس په لیویس دا خسادار په خسادار دی نه تنخوا زیاته ده نه مراعات شته نه شی شته دی مغه زړې تنخواګانې دي تر اوسه پورې چې کوم دي مونږ په خپلو وسایلو په خپلو مراعاتو باندې لګیا یو خپل وسایل استعمالوو تر اوسه پورې چې کوم دي پولیس تنخوا ده ایک په برابر باندې نه ده ټوپک یې خپل دی کارتوس یې خپل دی وردی یې خپله ده هر څه یې خپل دی پوه شولې او د سړ سله نوکاري او پینشن بس مونږ ته دغه وړو
د خیبر قومی مشران هم د خاصدارو د غختنو ملاتړ کوي او یو ځای مشر زر محمد پردی وای
علاقه ذاتلی او خوچ کلا مرجر وشو نو په مرجر کې دیتا دا خبره وشولا چې موږ تاسو لا وی پنشن درکو دا ورکو پولیس را مې اړو نه پولیس را و وختل نه هغه بایز نکات دو وشول چې کوم بایز نکات تمام فاټ خاصدار کړی وو واغو باندې دو جلسه جلوسونه غریبانو وکړل محروم پاتش ول اوس دی دای غواړي چې موږ د پولیس را پولیس مراد موږ لا راکړی چې بهر نه پولیس دیم نه غواړي و موږ کومونه یم نه غواړو ځکه چې دا بلد دی دغه علاقې سره نو دې کو دومره قرباني دي چې سر به جمرو سر ډیویژن به ته وغیم چې تقریبا د 180 نه زیات خلک شهیدان شوي.
2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه او په هغه وخت کې صوبایي حکومت د یو ارډیننس للارې خاصدار او لیویز لپاره د پولیسو برابر حیثیت اعلان کړ خو بیا یې دا ارډیننس د ځنې قانوني ستونزو له امله په یو بل اکټ بدل کړ. تیر کال د ستمبر په 12 نیټه د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د خیبر پختونخوا خاصدار فورس او لیویز فورس اکټ 2019 په نوم قانوني مسوده منظوره شوه چې په هغې کې خاصدار او لیویز ته په لومړي ځل باقاعده د یو صوبایي فورس یا ځواک حیثیت ورکړل شو. د دغې نوي اکټ لاندې به خاصدار او لیویز په قبایلي ضلعو کې یو ډول متبادل پولیسو په حیثیت کار کوي. کمانډنټ به د ضلعي پولیسو مشر ډی پی او وي. صوبایي حکومت په خپل دریز کې ویلي چې موږ سره د دغې نوي اکټ نه علاوه بل کومه لار نه وه دا ځکه چې لومړی مو خاصدار او لیویز صوبایي فورس یا ځواک وګرځول او قانوني او آئینی حیثیت مو ورکړ او دې نه پس به بیا په دې اکټ کې په ځنې ترامیمو سره د پولیسو برابر اختیارات او مراعات ورکړو. د خاصدارو او لیویزو د غوښتنو په اړه باندې صوبایي کابینې ته سپارښتنې وړاندې شوې خو لا هم پرې بحث نه دی شوی. یوې اندازې مطابق په پخوانۍ فاټا کې څه باندې 28,000 خاصدار او لیویز کسان موجود دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي دا وخت د صوبې په 14 ضلعو کې د خلکو د ژغورنې او له دوی سره د امدادي هلې ډلې روانې دي. بلخوا سیلاب ځپلي بیا وایي دغه مرستې د نشت برابر دي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې پخواني چارواکي هم وایي چې دا ادارې ډېرې نیمګړتیاوې لري. دوی وایي دا ادارې که یو خوا انتظامي مسلې لري نو بلخوا ورسره پوره وسایل هم نشته. نور تفصیل د اسرار العالم مومند په دې راپور کې.
د خبر پختونخوا له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې مشر پرویز خان په چهارشنبه مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت خبر پختونخوا په یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي چې پکې د خلکو ژغورل او ورته د سرپناه ځای برابرول شامل دي.
امدادی هلی ځلې زمونږ دی وخت کې په هغه کې مردان شامل دي، سوابه شامل ده، بنیر شامل دي، دیر لور شامل دي، شانګلا، سوات، اپر دیر، بټګرام، لور کوستان، تورغر، اپر کوستان، دی خان، ساوت وزیرستان، ټانګ، کرک او کوټ دا هغه علاقې چې بده کې ما چې کوم نومونه واغستل کوم ازلاو دی کې سنه سره شکل کې ډیمیج شوی دي. انته کې زمونږ ریسکیو او ریلیف اپریشن چې دي هغه فرشور شي دي روان دي. کم دے کیونکہ فرض کور لنگ شوی دے چا تو ٹینٹ ورک کول دی، چا تو کچن سیٹ ورک کول دی، آغی تو ورک کئی دین علاوہ چی کم خلق دے کورونا نا ڈسپلیس شوی دے نو آغی دے پارا کوک فوڈ ورک کول، یا آغی دے پارا اوبر سوال، یا آغی دے پارا ڈوڑے ورک کول، ڈرائی راشن ورک کول، او د دین علاوہ کو فرض سمت لے چی دے چی دے روڈ انکلیر دے بلاک شوی دے نو آغی حلی زلی چی دے غمروانی دے لیول مان دے د ریلیف او د ریسکیو کار چې دی غو فل فلج موټ کې چې دی روان.
بلخو د سواد بهرین تحصیل د شګی شاګرام سیمې خیال محمد وای د اگست په 28 د اوبو آسمانی تندر را پریوتو چې پکې د دوی ټوله محله په اوبو لهو شو. نو موړ وای په دې کې لس کسان هم مړه شوي وو او 15 لا درک وو چې نن پکې هم یو مړ په سواسین کې وو موندل شو. د پچار شنبه مشال ډوته ویل په دغه پیخه کې یو شکورونه اوبو وړي چې پکې د دوی هغه هم شامل وو. نو موړ وای حکومت د مړي پر سر د 15 لک روپو او د جوبل تن پر سر د 1 لک روپو مرستې کړي. خود چا کور نه چیړن شوی نو له هغه سره حکومتي مرستې ډېرې کمی دي.
وسم باران وریږي د هغه د وجې لکه ډېر زیات تکلیف ته څنګه دا مسلې چې کورونه نشته لکه مو خو دې رشتہ دارانو کړه پاتې کیږي. حکومت خود جی دغه یو ټینټ ور کړای دی ټولو کسانو له یو یو ټینټ او سدي سي لک فوډ ایټم دي کنه په هغه کې خو جی لکه دې سي یو ډبه غوړي او یو پاو چې او دړې چاول او دغه شي نه دي. بس رشتہ دارانو کړه دینو له چا مطلب کمره خالی کړي چا چا ته بیٹک خالی کړي چا وګړه خالی کړي دا کی دا کسانو چې دي.
کل محمد وای چې کلا د اوبو آسمانی تندر را پریوتو نو کورونا د اوبو ډک شول او دوی په دیوالونو او تر دې چې د کوټو په روشندانونو خپل بچي بهرته وستل. دا وای د ژغورنې په عملیاتو کې ورسره حکومت هیڅ مرسته نه کړي. همدار څرګندونې د قبایلي سیمو د قدرتي پتونو پر وړاندې د پخوانی ادارې فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټي پخوانی یو مشر چارواکی محمد حسیب هم کوي. نوموړي په چارشنبه مشالې ډوته ویل چې د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې که یو خوا کافی وسایل نه لري نو بل خوا ډېرې انتظامی مسلې هم لري. نوموړی وایي په صوبایي کچا دغه ادارې له سره د خلکو د ژغورنې لپاره هلیکاپټرې کافی امبولنسونه او نور ګاډي نه لري. دا وایي تر دې چې د سیلاب ځپلو لپاره ځانګړی خوراک هم د نشت برابر وي. محمد حسیب وایي تر ټولو مهمه خبره چې په دغه ادارو کې نشته هغه دا ده چې د ادارې له نورو ادارو لکه پولیس، زراعت، تعلیم، ترانسپورت، صحت، بلدیاتی حکومت او نورو ادارو سره یو مضبوط د همکارۍ پیاوړی نظام نه لري چې دارنګ په شریکه د آفتونو پر وړاندې مبارزه وکړي.
کوم ډیزاستر مینجمنت کمیشن دی جوړی آیا هغه فعال دی؟ هغه شته دی؟ هغه کې د پارلمنت په هغه کې د وزیر اعظم د طرف نه هغه کې د نورو چې کوم د هغې چارواکي دي د هغو نمایندګي په کې شته. هغو خپل میټینګونه کوي نو که هغو خپل میټینګونه کولی او هغو کمیشن په ټایم جوړ کړی وی نو نن به دا کمی نیوا نه راتلې. دویمه غټه خبره دی چې دا ده چې کوم زمونږ ډیزاسټر مینجمنت اتارټیز دي د صوبې په لیول باندې او بیا دغه رنګې د ضلعو په لیول باندې د هغو ترمنځ کوآرډینیشن څه دی په هغې کې چې کوم کیپیسټي ده د خلکو هغه څه ده.
د خبر پختونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای مشر پرویز خان یا تورونه رد کړل او زیاته کړه چې په خبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله ځاني او مالی تاوانونه ځکه زیات کیږي چې یو شمیر خلک غریبانان دي او د خټو په کچه کورونو کې ژوند کوي. په ارزانه بیا د خوړونو او سندونو سره نږدې ځمکو باندې کورونه جوړوي او د ده په خبره له اویاو کالو راهیسې زیاتره آبادی بغیر نقشې جوړه شوې چې پکې د اوبو د نکاس سم خیال نه دی ساتل شوی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غوري. اوریدونکو په قبایلی ضلعو کې سکولونو کې وبنښته او د دین علاوه نور سہولیات پکې نشته. په دې اړه باندې زموږ همکار شانواز ترګزی دا راپور برابر کړی.
د وفاقي حکومت لخوا ویل شي چې ګنې ممکنه ده سرکاري تعلیمي ادارې به په 15 سپتمبر کولا وکړي. خدا هم داسې چې د سکولونو استادان به د کورونا د خطر له وجې د اس او پیز ډیر خیال هم ساتي. د اس او پیز د خیال ساتلو لپاره لازمی ده چې هر یو تن به د بل تن شپږ فوټه فاصله ساتي، مخ ته به ماسک لګوي او لاسونه به تر د 30 سکندو پورې په صابون وینځي. هر کله که سکولونه کولاو شي نو ډیر داسې سکولونه شته چې په هغې کې د اوبو سهولت نشته او ماشومان له کورونو د څښلو اوبه په بوتلونو کې له ځان سره وړي. لکه د مومندو د سرکاري های سکول یکون خپلې اوبه هم نشته دی. یکاون د کوزه محمدو د نهري نظام د لاندې سیمه ده او زمکه کې وبشته ده. خود وبو تنظیم په دغه سکول کې لا هم نه شوه. سردار حسین د دې سکول پرنسپل ده او د کورونا د لاکډاون یا د سکولونو د بندخ پورز کې هم سکول ته ورزي. ورسره مې خبره وکړه
خو بعضي اس او پی داسې دي چې دا غي منگ سرا دلتا سہولت نشتا مثال پتا اس لکه اوبدی اس معصوم چلاس مینځي صابون بہت منگ راوڑو دا سینیٹائزر بہت منگا کو سوشل ڈسٹینسنگ شو هغه منگا لاگو کو اوب بالکل منگ سرا دلتا نافی دی نشتا منگا کلاس پور علاقہ کی لری زید دغه د مدرسه دا دغه نه په بالټو کې راوړو
نو دغه کلاس 4 د دې د پاره برتی شوی چې وبراوړي کنه هغه د سکول کلاس 4 دی او دغه خدمت ور سره اضافه کوي
نو دا د دغه لپاره نه دی برتی خو چون کې زمونږ مجبوری ده یا به زه په خپل باندې بالټه لمه وبراوړم ما شومان باندې خو راوړې نشو
د تعلیمي محکمې محمدو د معلوماتو تر مخه چې په محمدو کې د 80% پورې سکولونو کې د اوبو بندوبست نشته کوم سکول کې د اوبو کوېشته نو هغه کې د اوبو دروستو د پر ماشين نشته او یا بیا ورته بجلی نشته په محمود کې د سکولونو شمیر 500 او اته اتیارې یو ماشوم چې د پرایمری نه وسپتلې او هم نن په 51 های سکول کې پښپغم ټولګي کې داخله خسته سکول کې ناستو د د کورسې د پرنسپل د کورسې نه څو شپک یو فټه فاصله کې د سکول په برنده کې لګیدلې و دغه ماشوم تحسین الله نومیږي او د سکول نه 3 کیلومتر فاصله کې د آباد اقربډا کلی اوسیدونکی دی
او د سکول کې د اوبو تنظیم شزار او رضان سره اقربډا نه اوبو بالټې نه شمراړ چې په دلتا الله سونه وینځم یا او د سمات له راشم نو اواز کې اوبو پکاري نو حکومت تزمنګ د تعال چې دلتا یو کیو بس یا د اوبو سره تنظیم جوړ کړي
لدی ورستو می د محمدو د تعلیمي ادارې مشر ډیستریکټ ایجوکیشن افیسر سره د بیا بیا رابطې کوشش وکړو خو څه جواب نشو ملاو نو بیا می د خیبر پختونخوا د صوبایي سیملي د تعلیم او یا الیمنټري اند سیکنډري ایجوکیشن د قائمه کمیټې چیرمن پختونیار خان سره خبرې وکړې
هغه زینت چې کوم د کیسه سره میسنګ فیسیلټیز دا د اوبو څخه تکلیف ته یا څه تکلیف ان شاء الله هغه د پر باسا اکریډیټن خپل کو موږ د ډیستریکټ چې کوم انتر انتظامیہ د کوم مینجمنٹ سسٹم دے ان شاء اللہ پاگے بدے بم دا مکمل خبر ابو دے بعد اچو دا زمنگ دا مستقبل دا یو دا نسل سوال دے او دا یو دا سی وبا چ دا دنیا خسر ان شاء اللہ دے دے رکتم دے پر من ان شاء اللہ خپل مکمل خاطر لو سحر کوشش کو
پختون یار خان تا خود صوبی د ټول سکولونو دنن د اوبو د کوم سہولتونو معلومات نو هوی ول چې په څو ورځو کې به د قائمه کمیټه اجلاس راغواړي او هغه کې به دغه معلومات ترڅنګ د نور هغه سہولتونو چې په سکولونو کې یا نشته او یا ډیر کم دي معلومات به راغونډوي او دغه سہولتونو پوره کولو کوشش کوي شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
اردوګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غوړې د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي اردوګو تاسو پام یو بل موضوع تر راګرځوم په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو د ادارو ضلع کمیټې جوړیږي حکومت دا ویلې دی په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار هارون بچا وړاندې کوي
زاکثر د جمله کوم چې خل د ډیګری نه بعد ځان ته نوکری ګوري خو زه د ډیګری نه چې فارغ شوی یم زه د څلور کاله پلار ګورم ما چې په سیوی نه ده جمع کړی
د خیبر ضلع احسان ګل زیاتوي له هغه راهیسې چې پلار یې ورک دی د دوی ژوند ګران شوی دی د ده په خبره حکومتي او هم پوځي ادارو ته فریاد کړی خو لا هم د انصاف په تمه دی
سماجی معاشي ذهني هر یو طرف ته مونږ تر شو انساني حقوق کوم ادارې دي درې کاله وشول چې لکاغه مته هیڅ نتیجه نه لره کړی لوکل اډمنستریشن دا کور کمانډر ته لاړم په خپل هغه ته ویل چې تاوالې سکو د زیات سپینګیره دی کا ګونانګار ویم نو په دې مون سره چې مونږ یې تر خلاصو زوی سرچ کوم نو یو کل خو په دې کې مو وته دې نه علاوه ما په یو ان کې خپل کیس ريجستر کړی دی داسې ځای نه پاتې شوی چې هغه ما دروازه چې ما د انصاف لپاره نه وټکوله خو تر اوسه ما ته څه د انصاف دروازه نه خلاصه شوی تلور کله وش چې هغه بالکل عدالت هم نه دی بشکره دا ملزم نه مجرم نه دی
د خیبر پختونخوا د سوابای د گدون سیمه د ملک آباد کلی اوسیدونکو قیوم شاه هم تیر شاوخوا لس کاله د خپل یو ځوان زوی عبدالودود د ورکیدو له عمله کړیدلې او لا هم پته مده چې انصاف به ورسره وشي دیوای ورتول شوی وو چې زوی د ملکن په زندان کې دی خو اوس په یو وسلواله مقابله کې د هغه د وژنې خبر ورکول کیږي
تقریباً مقابلہ کی
د اگست دیرشمه د پزوره د ورکو کسانو د نړیواله ورځ په توګه ولمانځل شو. د بشري حقوقو تنظیمونو او فعالانو د موضوع پر ټولنیز میډیا هم پورته کړه. په همدې ورځو کې د خیبر پختونخوا حکومت خبر خپور کړ چې د ضلعو په کچ د بشري حقوقو کمیټې جوړوي. حکومت ویلي د هر یوې ضلع مرستیال کمشنر به د کمیټې مشر وي چې د پولیسو، صحت، تعلیم او ولسی خیر ښېګڼې ادارو افسران به له هغه سره په ګډه د بشري حقوقو حالت څاري او د سرغړونو مخه به نیسي. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د ادارې مشر ډاکټر اسد علي خان د اگست پر یو دیرشمه له مشال رادیو سره په یو مرکه کې د دې کمیټو د مهم کارونو او مخو په اړه معلومات راکړل. نوموړي وویل د خلکو د بشري حقوقو خوندیتوب د حکومت لومړی ترجیح ده. خود د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا خلک کولی شي د خپلو ورکو کسانو په اړه هم شکایتونه د بشري حقوقو ضلع کمیټو ته وکړي، دومره وویل چې دا موضوع د ده په ادارې پورې اړه نه لري. د پزور د غیب کړل شو کسانو موضوع په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په عوامي غونډو کې زیاته برسېره شوه. د غورځنګ په جلسو کې هغه ماشومان او لویان ولیدل شول چې د کورنۍ غړي ورکتي او دوی له حکومته عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه کوي. د غورځنګ یو مخکښ عالمزیب مسعود چې په خیبر پختونخوا کې د ورکو کسانو د کرش میر معلومولو لپاره کار کوي وایي یوازې پروان 2020 زیږدیز کال کې دوی د څه د پاسه سلو ورکو پختنو په اړه معلومات غونډ کړي دي. نوموړی وایي په پام کې لري چې د زرګونو نورو هغو په اړه خپل اسناد ملګرو ملتونو ته ولیږي.
داسې ډیټا چې یعنی مستند ده خپل هغې کورنۍ وال را کړې ده هغه 3200 پوره کسان چې کوم دي هغه تر اوسه پوره پښتنو کې بېدرکه دي. او دغه موږ فکر کوو چې دغه به ډېر زیات وي. ګورم موږ چې کا خیبر ته ځو هم موږ ستونزې پیدا کوي، ګورم ته ځو هم یعنی یو ځای ته هم پرېږدي نه، اکسس نه راکوي. تقریبا اصل نه د پاسه ډیټا اوس هم ده چې خالي 2000 کې دوی وړي دي. موږ دا فکر کوو چې یو یار ورځ به داسې هم وي چې کېدی شي په انټرنیشنل لیول باندې هم یون ته هم دغه ډیټا ولیږولی چې موږ اوس چې معلومات راغونډو هغه به د دغه سټینډرډ وي چې دا په انټرنیشنل سطح باندې هم چیلنج.
د بشري حقوقو سازمانونه وایي په پاکستان کې د هغو سیاسي او انساني حقوقو فعالانو شمیر زرګونو ته رسي چې په زوره غیب کړل شوي دي. د پاکستان د کورونا او چارو وزارت د هیواد د سپریم کورټ په امر د ورکو کسانو مسلې ته د کتنې لپاره هم د سپریم کورټ د یو متقاعد جج په مشرۍ یو درې کسیزه بنچ جوړ کړی دی. د پزوره د ورکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اگست دیرشمه وه، د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتیرش په خپل بیان کې ویلي د یو چا د غیبولو هدف په ټولنه کې ویره خپرول دي. نوموړي زیاته کړې د ورکو کسانو مسله د نړۍ د یوې برخې نه بلکې عالمي هغه ده. ګوتیرش د ملګرو ملتونو په غړو هیوادونو غږ کړی چې د بشري حقوقو د نړیوال قانون په پام کې نیولو سره خپلو وګړو ته د هغه څه په اړه رښتینې معلومات ورکړي چې د هغوی په هیوادونو کې پیښیږي.
تاسو مشال لري ته وګي اردن کو د امریکا نړیواله پرمختیایي ادارې یو اس ای ای ډی د خیبر پختونخوا بلوچستان په ځینو ضلعو کې لکروندګرو سره مرسته کوي چې د انګور معیاري باغونه جوړ او وپالي. یاد اداره وایي د دې پروژې هدف زراعت ته وده ورکول او د خلکو په آمدن کې اضافه کول دي. کروندګر د دې پروژې هرکلی کوي او غواړي چې مرسته کوونکې اداره باید دوی ته روزنه هم ورکړي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې دا پروژه باید هغوی ټولو سیمو ته وغځول شي چیرې چې موسم او خوره د انګورو د کروندې ته مناسبه ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یوسید، د خوراک او زراعت نړیوال سازمان په مټ د خیبر پښتونخوا په دو او د بلوچستان په څلور ضلعو کې د انګورو باغ کرلو لپاره له کروندګرو سره مرسته کوي. یاد ادارې په دې اړه په خبره کړې اشتهار کې د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان او کرمی ضلع او په بلوچستان کې د ژوب، کوټي، کلات او مستونګ له کروندګرو د سپتمبر تر 28 نیټې درخواستونه غوښتي دي. په خیبر پښتونخوا کې د خوراک او زراعت نړیوال سازمان پروژې څارونکي ضیاءالرحمن د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال رډي ته وویل چې دا پروژه د 2013 کال په جون کې پیل شوې وه. د ویل دوی 24 باغونه په بلوچستان او 23 په شمالي وزیرستان کې وار لمخه جوړ کړي وو، کوم چې د پوینا ډیرشه نتیجه ورکړې ده. زیاورمان زیاته کړه چې ترشه نتیجه ورسته د کروندګرو او زراعتي کارپوهانو په غوښتنه دا پروژه نور پراخوي. د په دې پروژه کې کروندګرو ته د ورکول کېدونکو مرستو په اړه وویل
چې کمنن سبا په دنیا کې خوخه شوی اقسام دي د انګور هغه مونږه الته کې زمیدارانو ته ورکړی دي. کم کتری نظام یعنی د ډریپ اریګیشن سیستم به ته وي یا د تارول نظام چې هغې ته ټریلسنګ سیستم وي او د دې باغونو د حفاظت لپاره مونږ هغې ته فینسنګ هم ورکړی دي، یعنی کنډ تار تار مونږ ورکړی دي چې دا باغونه د هر قسم ځناور نه یا چې کوم الته کې غواګانې سریږي یا چیلې سریږي د هغې نه دا محفوظي.
زیورمن وویل چې د کروندګرو د اسانتیا لپاره دا ځل درخواستونه په اردو ژبه اړولي او په ټاکل سو ځلو کې په اسانه ترلاسه کیدای شي.
پروس کال چونکه د خلکو لک شانت دغه وو چې را د خلک به تعلیم دي او په انګریزي باندې نه پويږي، نو سکال موږ دغه د اسانتیا د لپاره دا درخواستونه او دا تفصیل چې کوم دی یا دا په اخبار کې چې کوم اډورټایزمنت راځي دا موږ په اردو کې هم تبدیل کړی دی او اپلیکیشن فارم چې کوم دی هغه هم متعلقہ ضلع دفتر کی نظرات و التحم ملوی کی اور متعلقہ چکم اقوام متحدہ دفتر دے نہ پاگی کیوں دا درخواست نہ پر اردو کی زمینداران رونو تے چکم دے اغا موجود دی.
نموڑی ویل چے د درخواستونو ڈکول او دوی تلے جل خورا آسان او سادہ دی
او درخواست کی چکم دے خپل متعلقہ تفصیل چسے دے اغا تاسو ڈک کے خپل شناختی کارڈ او خپل چکم دزمک کاغذ دے اغا دے وسرا ولگی او په هغه درخواست کې چې کوم دی په هغه کې زمونږ ایڈرس ورکړی شوی دی چې په هغه ایڈرس باندې تاسو چې کوم دی موږ ته د پوسټ په ذریعہ هم را لېږلی شي او پوسټ ته ګرانی نو بیا د زراعت دفتر کې جمع کې او یا چې کوم دی د عالمی اداره پراکو زراعت چې کوم دفتر هلته کې چې کوم دی هغه ته پاواله کوي او دا به موږ ته رورسي.
د شمالي وزیرستان یو کروندګر ساکین الله مشال رډی ته وویل د دوی په ضلع کې انګور دومره کیږي چې یوازې د همدې ضلع ضرورت پوره کړي. د په وینا که چیرې ځایي کروندګرو ته روزنه او مرسته ورکړل سي نو د یادې سیمې د انګورو پیداوار به دومره زیات سي چې بیا به نور سیمو ته هم وړل کیږي.
موږ دا وایو چې دغه پروګرام نور هم پراخ شي چې ټولو نه مخکې د داسې پروګرامونه وکړي، کلي په کلي باندې کمیټې ورته تیارې کړي، پروګرامونه وشي چې د خل د دې نه خبر شي چې یاره د دې څومره ګټې دي. نو په کار دا ده چې خپل لوکل کسان پکې انوال کړي او دې داسې کارونه وکړي چې هغه هر ځای ته ورسېږي. اوس خو موږ صرف د دې دپاره محدود دي چې بس میرانشاه ته راشي او میرعلي ته راشي، حالانکه وزیرستان ډېره غټه علاقه ده، په چار دا ده چې دې
د کرمی زمیندار ګل احمد مشال رادیو ته وویل چې د یادې ضلع جلمی نومې سیمه د انګورو پراخ باغونه لري او دا انګور بیا هم دومره نه دي چې کروندګر یې نور سیمو ته یوسي.
او اغینه خبر کی نو امید دارې ته ټول خلک دې ته تیار شي خپل پټي کې د انګور ولګي.
په ژوب کې د انګورو باغ لرونکي پښتونیار شیرانی مشال رډی ته ویل د اسانتیاو او اړوند روزنی نشټوالي لکبل په ژوب کې د انګورو پیداوار دومره نه دی لکه څومره چې کېدای شي.
ژوب د واسي د بارانو په رینج کې دی، له دې وجې انګورو فصلونه خرابېږي. نوې ښه قسمونه انګور چې هغه مطلب د بار ملک وي چې هغه د موسمونو د وسې مقابله کولای شي ښه انګوري، نو په کار دی چې کروندګرو ته هغه انګور تاکونه ورکړل سي چې هغه ښه پیداوار ورکوي. دومه دا ده چې دلته ساینسي بنیادو باندې مرسته ورسره وکړي، په کار دی چې هغه جدید طریقه کار باندې د انګورو کښت کرونده وسي.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان جنرال سیکرټری عبدالرحمن بازی مشال رډی ته وویل د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې یوسید دا پروژه د ستایلو وړ ده، خو د ده په وینا باید هغو ټولو ضلعو ته وغځول سي چیرې چې انګور کېدای سي.
یعنی موږ د زمیدار په حیثیت بلوچستان د پاره درې فصله موږ و چې یو پستې خواته ولاړ سي، څوک د انګورو خواته ولاړ سي او د بادامو خواته ولاړ سي او د زیتونو خواته. نو د انګور په اغو کې یو ترګور د بهترین فصل دی چې دا دریم کال و زمیدار ته بالکل فصل ورکوي او په کم اوبو باندې هم دی ورداشت کوي او لوی خبره دا ده چې دی د سل کالو بعد ځواني کیږي. نو دونه غټ عمر چې دی په بلوچستان کې ما سوای به د شنه د درختو بل یک یو فصل نه لري.
د کروندګرو په وینا اوس مهال د پاکستان په پښتنو سیمو کې په مجموعي توګه د انګورو پیداوار دومره نه دی چې د یادو سیمو ضرورت هم پوره کړي او د زیات آمدن لپاره یې دوی د ملک نور برخو ته هم یوسي. دوی وایي که له کروندګرو سره د پرمختللو وسایلو مرسته وسي او دوی ته په زراعت کې مسلکي روزنه ورکړل سي نو انګور د روزګار او آمدن یو لویه وسیله کېدای سي.
دا مشال